اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیڅلی. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیڅلی سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 روپو 10 روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي. سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوقو لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه وکړي. همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې، په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشته جان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی سو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل سي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی سو. چې هغه دا نه سي اجرا کولی، خو د وچې مجبورۍ د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، نو دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستریخانو کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا شاید چې کوچنیان باید لاړ شي مکتب ته لاړ شي، درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکوي، دغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بالې، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان، بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري، کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس مور کې په تنه پټ کې، نو بیا دی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبه اخته کوي، یبه زده کوتي واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې، نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې دي، موټر په مستریخانو کې شاملې دي، خوشو بوټي کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دې ته څو پیسې بلابل راوي، مګر دې ته فکر نه کوي چې په لادومه درانه کارونه کیږي. نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن توان نه، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي، پر اروایي باندې تاثیر کوي، او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي. ځکه دا یو کار نه کولای هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې موږ وینو چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښوي. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي، دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانی وختو کې هم یوش مر کورنی از دیده چپل کوچنیان به شاق خالون تال باسی او یادان سکورنی و چاتی سرپرستان در لودی کوچنیان بخپل کورنی سرپرستان ونو یو درنه کورنی چتی کوچتی پروژو باندې بار کی تا کل امکان دلی مثلا کوند مور په غاړه کی و یا ایتمان ورونه خو په غاړه کی ویندی مجبور و چې درنه کارونه وکي ترڅو څه زیات پیسې پیدا کی او د خپل اروپا ته کورنی چې د په غاړه کی دوی او دغه نس مور کی تنه پټ کی دوا او درمل غو خوړي ول بل مخ په افغانستان کې خو یا اوس یا مخ کی دوام ګرانه ده مثلا دوډری ګرانه ده ورسره شان ټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچ لري نو سپیا کولای بوجي په غاړه یې په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټپلوله د خپل داس کار دی چې د بسار م او تل سا وختي ول موږ ملا پر ځانو باندې اوزو د شپې ته وخت پر مرځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردار کسب دانی کې بګرځل چې دا دی د توې چې ارخه تاوان یوته نو شخه کارونه یا درانه کارونه خلک کوي په ماشومانو باندې په کوښښونو باندې چې دوی اقتصاد یې کمزوری
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مړ کړي نو خره وایي وروره زه دې ته نه زه پوهېږم چې دا اته د مور پلار وکړې په اولاد باندې بده پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړه زه یې خوړې وکړ دا سیر د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري نو دې زده کړو ته ناستې کار چې هسي یت خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په هغه دغه باندې هېڅ نه دي خبر نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې ورک په شاه کې د خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر نو په دې اړه باندې دیني علما ښوونکي د پوهنتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځانته یو څه وایي پوهه وایي د حقوق بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي د ماشومانو په حقوق باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي نو ډېر توجه ورته پکار ده او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت دپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بیخي لازمي پکار ده چې د دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي تر څو یوه ښه آرام او خوشحاله ټولنه موږ په راتلونکي کې ولرو که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي مکتب ته نه ځي روغتیا ته پام نه کېږي حقوق ته پام نه کېږي نو هغه ټولنه د راتلونکي به د بدبختۍ سره مخامخ کېږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنوي د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي باغچه به ځنې جوړېږي باغ به ځنې جوړېږي نو یو هېواد هم دغسې دی د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې چې په کوچنیانو باندې تر هر څه زده کړې وکړو د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی یوازې زما په بچیانو باندې د وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ورنه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو اسلامي اصول دا څخه یو څه پاسته کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه نیمه ورځ کار کوي نیمه ورځ مکتب وایي نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی نه یوازې د یوه چا د مسجد د ملا مسؤلیت دی په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دي که چېرې پام وکړو ماشومانو ته پام ونه سي بیا موږ نه وایو چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هېواد لرو
په مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند پاتې کېدلو لپاره
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی ډېر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه د وایي ځا روزي خدای ورکوي د نبی اسلام امت موږ دی په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي موږ د نبی اسلام امت ډیریږي نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط ډیریږي ته نسل سره مړولای ته نسل پټولای په تاسیه نه پوهیږي نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه بیا به زه په عامه پاول پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي پلار تعلیم یافته نه یي په عامه پاول ته زه کړي هغه بیا په دې نه پوهېږي وایځه نهشه اولادونکې ډېر څه پر وړاندې نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي یو چا په خپل لور به تعلیم کړی وي یو چا په خپل زوی تعلیم کړی وي هغه بیا اولادونه سره وکړي هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي دوی په زده کړو باندې ورسېږي دوی ترې یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي او هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښهشه کورنۍ جوړه کړي مایلځلي کسان چې لږ ماشومان یي هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لا ښایسته یي نسبتا کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړ یي او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي په دوا هم رسېږي په ډوډۍ هم رسېږي یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي ډېر اولادونه په کار نه دي یو اولاد یي دوه دي خو الو سالي دي دا چې لس اولادونه یي کوڅې په ډکې یي نور خلک ځې په عذاب وي نور دي خو دا نه دي فرشد یو اولاد دی نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلک ته دی چې د مخ چلودونه پیدا کوي باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې خوشې پیدا سو دا خو ډوډۍ غواړي دا پالنه غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپله ځواني د بله کورنۍ ده جوړوي نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې روغتیا ته پام نه کوې بس ما زه میاشو د نبي اوبد تېرومه دا نه بیا نه دي ښه خبره ده نه دا الله وایي نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم ایا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شه مړولی شم دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې ښه دي که یا دوه اولادونه مې یي او مکتب ته په وخت ولاړ شي هم ښه خواپاک یي هم تربیت ترلاسه کړي یي او په راتلونکي کې دوی یو ښه خپل کورنۍ ځاته جوړه کړي نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل د اولادونو شمېر هم باید ډېر ډېر پام وکړي او که چېرې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ په دې خاطر چې پلارونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي وړۍ نه بسېږي نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي په کالو به چېرې ورسېږي د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي مجبور چې اولاد کوځه بس کوڅې ته ولاړ شي چې کوڅې ته ولاړ شي په کوڅه کې وکړه د غوښتنې نه برابره ولای نه بیا په کوڅه کې شهر ته وکړه بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي شو زما د زوی سره داسې وسوي زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale سپیشلای صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کی دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سیمه مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سا وخت کور ته خروځي یو شمېر کسان هیڅ خناوړ جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناول کار دي دا کسان و چې د ستونزو سره پیښوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کار هم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باید خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولې په اړه وجو بار سي دا یو بدماش یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څنګه څنګه د لارو وشي د خپل په حسابدانۍ سره دوی سوي د حسابدانۍ سره د څه ذکرې دا څه کوچنیان نه واز ټولنه ورانه یي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی ما وایي چې ټولنه به نه ځو ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښېږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسلک لري د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جید په یاره باندې مسلط لري چې دا ټیکټ ډیر پام وکړي کواړي چې ټولنه ښه جوړه شي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیان هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه روزل سي دا کسان په مکتب نه لري دا کسان د پول نه لري دا کسان بیا وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څو ځنه پېژنه خدای نه پېژني خدای نه پېژني ټولنه به څو پېژني مور به څو پېژني پلار به څو پېژني نو دا اگر د بترګر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شج ورغول لري باید خپل ټولنه دا ناستور څخه څنګه خلاص ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام نه نه وي
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که پر راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نس مور کې سبای بیا څه کوي سبای بیا لږ څه غلی نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندي وي دغسې حالت سره به مخامخ وي که چېرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به یي مشکلات به یي هره ورځ بیا غوښې نه خوري په میاشت کې یوه ورځ غوښې وخوري په شلومبی ډوډۍ دي وخوري، مګر اولاد دي مکتب ته واستوي، د اولاد حقوقو ته دي پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي، یا یو متوسط ټوکر دي واغوندي، وچه ډوډۍ دي ورکړي، مګر مکتب ته دي واستوي، حقوقو ته دي پاملرنه وکړي. نو دا به د دې یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه باندې رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا داسې درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټو باندې پښه ایښودل دي چې هغه ګړی ورځ تېره شوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خو هغې خپل خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ دونه لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړ احمیر ورته وایي چې پروان لري خور یا ورور د ستاسو مکتب ته واستوه، څوره ورځې پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي، پنځوس افغانۍ، دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ، زموږ په هغه په یاد وي، دا به دې ګټه دا نه دغه په زحمت ګټل کېدلې. دا زه در کوم په کلي کښې خانان لرو، داسې څوک لرو، په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو هم د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي، به په ټولنه کښې غله لرو، په ټولنه کښې به بدماشان لرو، په ټولنه کښې به د قانون ماتوونکي لرو، په ټولنه کښې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به معتادین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کښې وي. خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به مو جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپله بدونه توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کښې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کښې هر هغه څوک ځانګړی مور و پلار، د کورنۍ مشران، مشر ورور، دا ډېر مسؤلیت لري چې دغه خپل اولادونو ته، خپلو کوچنیو وړونو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه سي، او له دغه شاغه کارونو څخه را وګرځوي، او حقوقو ته یې ډېره پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان دپاره، د یو ښې کورنۍ دپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به یې کړی. په دې کښې بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچیانو باندې شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سیلولی سو، او یو ښه راتلونکی لرو، او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
اما پوهاوی په هر څه کښې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یوه ښه ټولنه ولرو، په دې کښې عامه پوهاوی خو بېخي لازمي او ضروري دی. نه یوازې په هر اړخ کښې چې موږ په ټولنه کښې اړتیا ورته لرو، ځکه عامه پوهاوی د هغه یې معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه سو په دې باندې چې دا کوچیان هم حق لري، لکه څنګه زه په ټولنه کښې حق لرم، دا کوچنیان دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته، او د هغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلې ده، هغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې موږ په ټولنه کښې خلک دا خبرو ته غوږ نیسي، هغه د مسجد د ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبره د اسلام سره ټکر هم نه لري، بلکې د اسلام له نظره څخه دا موضوع ته وڅېړي، د اسلام له نظره دا خبرو ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی. او بیا په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې په کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد د مایکروفون څخه وایي، جمعه په ورځ په خطبو کښې وایي. انشاءالله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کښې به ډېر غټه غونډه درلودلی سي. دغسې لیکوالان په لیکونو کښې وایي، شاعران په شعرونو کښې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري، ځکه چې زموږ په ټولنه کښې برق نشته، شی دونه نشته لکه څنګه چې په نورو وطنو کښې دی. یا انټرنېټ دونه فعاله نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري، یا سوشل میډیا ډېره وګوري. نو زموږ په کلیو کښې، ډېر پرتو کلیو کښې خلک د راډیو څخه ډېرې ګټه اخلي، او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی سي. په لږ وخت کښې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی سي. نو په راډیو کښې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی سي، یوه خور چې ناست وي په کور کښې هغه ته هم رسېدلی سي، یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کښې د راډیو غږ به ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي، هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تر اوسه باید غږ پورته کړي، دغه ماشومانو د حقوقو په اړه باندې. نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو. او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناستو، نه یوازې به ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولین تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه نه خوښ شوی، چې دا نو به ډېر لوی تاوان دی.
په اخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ولرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري، چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه، زه په دوا رسېږمه، زه په کالو رسېږمه، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې راشروع کړي، نو کله کار ته متوجه، دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاکارو ته نار کېږي، خدای خزه بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې، په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي، ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي، د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډېر اولادونه زېږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور د روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډېر اولادونه زېږولي، هغه تر عمر ناجوړي، پرته یې ناجوړه مریض وي، هغه د اولاد په پاکۍ پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه، او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه فرض کې چې است الله ممل او ملګری.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوخالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
Let's go. آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دی. لفته مرغه لوړې زده کړې مې ندي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل سوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتله چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتله چې زه نطاق سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغه چاچی کنداری پښتو ویل او هغه ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ل ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه. د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ویل ته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلم صاحب عبدالمجید سربلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو ځایو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کوم هغه موجودي کوم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څه نه څه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلوی افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور وره زه یو هغه در کوم د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دی هغه ته مې ورکوي یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوي و چاپ سوي و که څه هم چې یو څه لاسپیک پکښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په سهار نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نشم زه یې بیانولی نشم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وه مګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدارې ما شعر ولیکئ اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ویل دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکئ واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسکال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښ شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کښې هغه سوله وفات سوله او زه یوازې پاتې سولم نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره پلندلې کې کښېنستلم مثلا چې جمعې به و ده به کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه کوچنیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډیره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور او پلار تقلید کوي. مطالعه ډیره ضروري ده د نوي نسل لپاره. د ځوانانو لپاره
بیرته به راوګرځو. میرمن ملال د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې ووایم، ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس
دی،
د یو احساس څخه وازیږي. خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا غال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یای تو وینه نو آقا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او ارتی پو پیسا سر بندی تاثیر کهی نو شیر از ما پا نظر بندی ده احساس و اتی زیشون ده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی نو که اوریدون کو تا دو وی چه دی شیر پا خایست که یا دی شیر پا نوخ که دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکې دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي په هغه هغه کې بندي هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمینیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې. خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکم. زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکم. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې مېړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي ما پام ورته اوشتی دی خو هغه نه شیر کیږي خو زه به لیکم اوم نه زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسني شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او دس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي. بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چرشي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خپلرست وایي یولسم کال دی په برتانیا کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمی اغنال رما اخری زما اخری ماموریت چه بود پیشور اغنی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغنی روستای ماموریت بود چه پا دوازاره دل لسم که روستای دکات روستای شی بود بوری نو اغنی ماموریت ما اغنی تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي، بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر باندې. دغه شعر می لیکلی دی او کنور سی لیکل می کلی دی.
ډیر زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې. کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړي په ټول باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وي، تر بل خبرونه مو الله مل شه.
والدے پستی نو جامو نلو رنگا وا والدے پستی نو جامو نلو رنگا وا اتا ستا مارے تے جو پما اور ول جاوا اور ول جاوا اتا ستا مارے تے جو پما اور ول جاوا اور ول جاوا Hey, I'm the father of the Rakhal, the root of the Umalaya Sema.